چې په نږدې راتلونکي کې به سلګونو کورنیو ته خوراکي مواد هم ورکړي. په نورستان کې 4000 ولس کورنیو سره په داسې حال کې نقدي مرسته کیږي چې په هیواد کې دراغلي بدلون سره په لسګونه زره کسان بیروزګاره شوي چې نن سبا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي نړۍ له داسې خطرونو سره مخ ده چې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین دغه څرګندونې پرون په موسکو کې په یو کنفرانس کې کړي او پر لویدیځې تور لګولی چې د ده په خبره پر نړۍ د خپل تسلط ساتلو لپاره نور هیوادونه لاندې کوي. پوتین دغه څرګندونې داسې مال کوي چې په خپل پر اوکراین یرغل کړی او د دې هیواد ختیځې برخې له خپلې خاورې سره ملحق کړي دي. جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي نړۍ په مخکې لسیزه کې له تر ټولو سترو خطرونو سره مخامخ ده چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین همدارنګه وړاندوینه وکړه چې د نړۍ پر چارو د لویدیځ د نه پاشیدونکي تاریخي تسلط دوره په پای ته رسېدو ده. پوتین چې پرون پنجشنبې په موسکو کې د نړیوال سیاست د کارپوهانو یو کنفرانس ته څرګندونې کولې وویل را روانه لسیزه به ښایي له تر ټولو خطرناکه او د نه وړاندوینې وړ وي او په عین وخت کې به د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو وروسته مهمه وي. پوتین لویدیځ هیوادونه ګرم وبلل چې دغه وضعیت رامنځته کړی او زیاته کړه د هیوادونو د خپل تسلط ساتلو لپاره د نړیوالو چارو نورمونه یوې خواته کړي او هغه هیوادونه چې دوی یې د دوهمې درجې تمدنونه بولي لاندې کړي دي. د روسیې ولسمشر وویل اوکراین ته د ځواکونو په استولو هیڅ پښیمانه نه دی او هڅه یې وکړه چې د دغه کړکېچ ملامتي پر لویدیځو هیوادونو واچوي چې د ده په خبره غواړي خپل نړیوال برلاسیتوب ډاډمن کړي. پوتین دغه کنفرانس ته چې د والډای ډیسکشن کلب په نوم څیړنیز مرکز لخوا جوړ شوی و په وینا کې دغه راز ادعا وکړه چې لویدیز د دغه کړکېچ په رامنځته کولو کې مرسته کړې او هم د تایوان پر سر د یوه بحران د رامنځته کولو له لارې هڅه کوي چې نړیوال برلاسی وساتي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د روان کال د فبروري په 24 پر اوکراین د غیر مجا یرغل له امله په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لویه جګړه پیل کړې او له لویدیځ سره یې د خپل هیواد اړیکې دومره کړکېچنې کړي چې له سړې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین په اوکراین کې جګړه د لویدیځ او روسیې ترمنځ جګړه وبلله چې د ده په خبره هغه د ختیځې اروپا د تر ټولو لوی هیواد د برخلیک پر سر ده. پوتین تر یوه حده دا کورنۍ جګړه وبلله او زیاته کړه چې روسان او اوکراینیان د یو ټبر خلک دي. کیف دواړه نظرونه په کلکه رد کړي دي. پوتین وویل که روسیې مداخله نه وای کړی د دونباس سیمه به نوره نه وای. دونباس د اوکراین ختیځ هغه سیمه ده چې اوس پر ډېرې برخې روسیې خپله ولکه ټینګه کړې او هغه یې له خپلې خاورې سره ملحق کړې ده. روسیې خپل پوځي عملیات یوازې په همدې سیمې پورې محدود نه دي ساتلي بلکې د اوکراین د پلازمېنې کیف په ګډون پر ډیرو ښارونو بریدونه کړي چې په نتیجه کې په زرګونو اوکراینیان وژل شوي او ډیر ملکي تاسات او ودانۍ ویجاړ شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واورئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. با کانادا که زمامین افغانستان پنوم هنری نندارتون روانده. تاریخ پرونه کې افغان رسام اقبال ترمک سره شغیدلایم د خپل نظر اکاډمیک انزور را پیښنی.
د خپل خط په هر حصه باندې پوسی د سې کله انزورګری کوي د په انزورګری کې مکمل د هیڅ داخل وي.
د بوند پانتون د پرختیایي تحقیقاتي مرکز د جکپوري څېړونکو ډاکټر فضل اختر یو مهم څېړنیز اثر چاپ شو. دی لا افغانانو سره شمنه کوي.
زادر یم چې که څوک ما سره اړیکه وکړي زه په وړیا توګه یې سره د مواد شریکم.
په دې ادبي خبرونه کې به دا هم واوري
چې نه علمي او ادبي بهیر د محصلانو او ادیبانو په څیړنیز شعور کې د پام وړ موثر تمام شوی دی.
د یو شمیر نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په وروستیو کې شیرونه لرو
واړه دیوی ادي زامن واړو یو بل ووجل اوس په دوش نختو منجوره یو مورکه یو چراغ
کانادا کې زما مینه افغانستان په نوم نندارتون د آغا خان په موزیم کې پیل شوی دی. د تصویرونو په ژبه د افغانستان وضعیت، فرهنګ، انځورونه او د ښځو په لاس اوبدل شوې قالینې هغه څه دي چې نندارې ته ایښودل شوي دي. زما مینه افغانستان په نوم نندارتون د اکتوبر په اتمه پرانیستل شو چې د اپریل تر لسمې به پرانیستې وي. جزئیات د امید زهرمل پراپور کې
له یو کال هلو ځل وروسته هنر سالار ډلې په کاناډا کې د آغا خان موزیم دننه زما مینه افغانستان په نوم نندارتون پرانست. په دې نندارتون کې د افغانستان کیسې د تصویر او انځور په ژبه نندارې ته خودل شوې. دلته د افغان خوځو په لاس اوبدل شوې سره غالۍ ایښودل شوې. تر خوای په لږ واټن دویم پورت ته تلونکي ځینې هم په هغې غالۍ پخول شوې چې د افغان خوځو د لاس تولید دی. نندارې ته ایښودل شویو انځورونو او تصویرونو کې بیا تاوتریخوالی، د افغانانو غم او تر څنګ کې خوښي، بریا او فرهنګ ښودل کېږي. د هنر سالار ډلې مشر امید شریفي ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون به شپږ میاشتې پرانستی وي.
دا نندارتون زموږ د هیوادوالو چې کاناډا کې میشتي او خپله د کاناډایانو لپاره هر ورځ پرانستی دی. زه هیله من یم چې د دې نندارتون له لارې هم خپلو خلکو هم نړۍ ته د یووالي او یو بل منلو یو مثبت پیغام ورسوو.
هنر سالار هنری ډله په 2014 کال کې جوړه شوه. دوی لومړی په کابل کې په سړکونو او لویو سیمنټي دیوالونو چې د امنیت ساتنې لپاره دولتي او غیر دولتي ادارو راتاو شوي وو انځورګري پیل کړه. په دې انځورونو کې د سولې، خواخوږۍ، فساد ضد، مهرباني، ټولنیز بدلون او حساب ورکونې بصري پیغامونه رسامي کېدل. د جمهوري نظام پر مهال افغانستان کې تر ډیره هنري او فرهنګي نندارتونونه جوړېدل چې حکومت هم نقداوه، خو طالبان نقد او نیوکه د خپل رژیم پر ضد دسیسه بولي او خپلواک فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي.
زمامین افغانستان په نوم نندارتون په تصویرونو او انځورونو ښکلی شوی. روسه تر دې چې په روسه شکل د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو، یو شمیر هنرمندان له افغانستان ووتل. له دې ډلې یو هم رسام اقبال ترنک دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي. تمه ده چې په لنډ راتلونکي کې په جرمني کې د اقبال ترنک د رسمونو نندارتون پرانستل شي. مخکې تر دې چې له ښاغلي ترنک سره د ده د هنر په باب په تفصیل وغږیږم، له دوی څخه به دا واورو چې څرنګه یې رسامي زده کړې ده.
یو تر و دغه کارځای و، هنري مرکز یې و. له هغه سره مې کار کړی و نثار ایثار په نامه باندې. بیا له هغه وروسته د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ ته ولاړم. هلته مې تر 14 ټولګي پورې هلته د هنر په برخه کې زده کړه وکړه. له هغه وروسته کابل پوهنتون ته کامیاب شوم. کابل پوهنتون کې مې د هنرونو پوهنځی تر اووم سیمستر پورې ولوستله چې بیا تحولات رالو، بیا دې خواته را کډه شوم.
ښاغلی ترنک په خپل فیسبوک یو رنګ رسم خپور کړی دی. ځینې برخې رښتونې دي، ځینې حقیقت لري دي. یو سړی دی، تر ونې ونه جګه ده، پښې د انسان په رنګ دي خو منګول لري. له ښاغلی ترنک څخه مې وپوښتل چې دا ډول تخیل وار له مخه د دوی ذهن ته لاره کوي، بیا یې رسموي، که د رسامي پر مهال دا تصویر ورو ورو د ذهن ته راغلی او برش یا پنسل بیا په هغه لور کش کړی دی.
څو وخت مخکې زه کابل کې وم. زما یو چرګ و، دا چرګ 15 ورځې راڅخه ورک شو. بیا 15 ورځې وروسته چې راغی د ده په پښو کې یو چیره تړل شوې وه، دا پرې شوې وه، یعنی اتمن د پخپله شکولی او بېرته راغلی و. دا چې د چا کره ورغلی و، هغوی نیولی و، د ده پښې ورتړلې وې چې ولاړ نه شي. اتمن به یې د ده د حلالولو تصمیم درلود. دا چې د ځان را خلاص کړی و، بېرته هغه خپل اصلي ځای ته راغی، هغه خپل هغه ځای ته راغی چې هلته وډ را لوی شوی ده. د د د چیرې سیما ولید، د د د سیستم سیما ولید، د د پښې سیما ولید. ما ته ډیر سره د کړ ډیر څه په ډیر د کړ ما ورڅ کشکی زموږ ډیرای هغه کسان چې په وطن کې دي خو پښې د باندې تړل شوی دي، کشکی دوی دغه خپل د پخوپړي وشکې یو بیرته هغه خپل اصلي ځای ته کار وکړي. نو ځکه دغه د چرګ پښه چې ده دا زه په ډېرو ځایو کې کاروم، زما په اوسنیو اثارو کې چې ده په نویو اثارو کې په ټولو کې د چرګ پښه ډېره زیاته کار شوې ده.
که چېرته یو څوک زما په څیر چې هغه په رسم باندې نه پوهېږي، که ستاسو یو رسم وګوري او په هغه کې د انسان پښې د چرګ پښو ته ورته وي، دی ولې باید دا ومني سي په دې کې یو سمبول نغښتی؟
موږ څو ډوله انځورګرۍ لرو. یو عامه انځورګرۍ وي چې په هغه کې یوازې داسې یو ډول د پوسټر په چیر باندې کاریږي چې هر څوک هغه پیغام ځینې اخیستی شي او په پوهېدای شي. مثلا د ټولنې هغه عام واقعات چې کوم دي هغه پکې راټولېږي او عام خلک ټول په پوهېدای شي. ځینې اثار دي چې هغه باندې عوام نشي پوهېدای او هغه ته داسې یو څوک په کار ده چې د هغه په اړه معلومات پیدا کړي. یعنې مثلا که څوک غواړي چې زما په اثر باندې پوه شي، باید د هغه په اړه دی هم یو څه لټه وکړي، دی هم یو څه وګرځي.
په نورو هنرونو کې مثلا په داستان کې یا په شعر کې د سمبول د پیدا کولو له خاطره یوه نقشه دا ده چې یو شی څوک تکرار کړي، لکه څرنګه چې تاسو ویل چې په نورو رسمونو کې مو هم د چرګ پښې تکرار کړي دي. لیکن په رسامي کې که تاسو خپله په اروپا کې د یو چا رسم ګوري او یو ناشنا رسم یې حقیقت ته ورته نه وي، وار له واره هم حکم کولی شي چې دغه برخه سمبولیکه ده او کنه د همغه هنرمند نور آثار هم باید وګوري؟
دغه هنرمند نور آثار لیدل لازم دي، خو ځینې آثار دي په هغو کې بیا ځینې سمبولونه دي چې په هغو باندې هغه خپل مسلک والا پوهېږي. مثلا د هنر په برخه کې د رنګونو مفهوم ده، یا مثلا د شکلونو مفهوم ده، چې د خطونو د ولاړ او لوېدلې خطونه دي یا مایل خطونه دي چې هغوی مختلف مختلف معناګانې وړاندې کوي. نو د دې لپاره موږ لومړی هغه د آثار د رنگونو او د شکلونو لاري ل فکری اړخ څخه موږ کولای شو د پر هغه مفهوم باندې ورشي، او بیا که ونه رسي موږ باید دای مطالعه کو. یعنی خپل هنرمند یو ځل وپیژنو. مثلا په دې کې یو مثال ورکوم، د چین یو هنرمند د آی وی وی په نامه باندې، د آی وی وی هر اثر چې څوک وویني نه پپیږي، دا وایي دا څه معنا، دا وایي څه شي ده کنه په معاصر هنرونو کې. او چې کله دای مطالعه کې د ژوند لږ یې د ژوند ته ورپام شي، نو دوی به پوه شي د مثلا یا په زندان کې یا هم په نورو سختیو کې وخت تیر کړی دی، دغه سمبولونه چې کارولي دي دای د ژوند په هغو برخو کې لیدلي دي چې دلته یې په معاصرو اثارو کې کارولي دي.
یو د هنرمند ژوند ته کتنه ده، یو د هنرمند اثر ته کتنه ده. یعنې په خپل له اثر هم حتی که یو رسم تاسو ګورئ اغه سمبولیک کارخ ترې راخسته شي. مثلا د پیکاسو رسمونه دي، د یو مشهور اثر دی چې یو پوزه د ډیره نسبت عادي تناسب ته وجده پوزه ده. څوک به څه پیژې سي د دې هدف څه ده؟
نو خو دلته باید د پیکاسو و پیژنې دغه په ژوند کې څه واقع شوي دي چې د داسې یو اثر جوړ کړی دی او په کوم رنګ یې جوړ کړی دی. بل دا ده چې هر اثر ضرور نه ده چې د هنرمند په مفهوم باید څوک پوه شي چې د هنرمند هدف دلته څه شی ده. ځینې هنرمندان یا ځینې اثار سي دي هغه د ټولنې د مختلفو فکرونو لپاره دي. مثلا یو کتاب ده د اوبو د نجات واسکټ یې ورته جوړ کړی دی رازړیږي، له دې څخه خلک رقم رقم هدف اخلي. کېدای شي دا کتاب دې ته ورته کې چې مثال زموږ ډیری کتابونه غرق شو، لکه د تیر تاریخ چې مثال کېدای شي هغه ور په یاد شي. کېدای شي یو انسان دې کتاب ته ورته کې چې مثال یو انسان د یو کتاب په چیر ده، دغه په د هر انسان ژوند یو لوی کتاب ده. دا د لیدونکو په فکر پورې اړه لري چې دای تر کومه حده پورې لدی چې کوم هدف اخستای شي، د خپل ژوند مطابق هدف جنې اخستای شي. بلکې چیرته یو څوک غواړي چې په دې باندې کرا او دقیق پوه شي، مثال د ریسرچ لپاره بیا د کولای شي چې هنرمند مطالعه کړي.
ستاسو رسمونو ته براو ګرځم، په یوټیوب کې خلکو ته رسامي ورزده کوي، دا خبره کوي چې اکاډمیک انزور او غیر اکاډمیک انزور، مطلب مو څه دی؟
اکاډمیک انزورګری انزورګر په خپل هم پویږي چې ما چی شي کار کړی دی. مثلا یو انزورګر د رسامي کوي، طبیعت انزورګری کوي، یا نوري د طبیعت ښکلاګان یا مفهومونه انزورګری کوي، دغه د خط د رنګ او دغه د تکنیک د سبک په معنا دی نه پویږي. خو اکاډمیک څه مې هدف دا دی، د خپل خط په هر معنا باندې پوسی د خپل خط په هر حس باندې پوسی د سې کله انزورګری کوي د په انزورګری کې مکمل د حس داخل وي.
ترنک سب د فیسبوک پر پانمو غټ لیکلی دی چې هر څه بدلیدونکي دي، رسمونه مو څومره بدل شوی دي لپایله تروس؟
ډیر زیات شیبر صاحب، پانزورګری کې دومره ډیر تغیر راغلی. لومړی ما ریالیزم کار کاوه، بیا د منظرو رسامي ته ولاړم، بیا پورتریت ته ولاړم، خو وروسته وروسته مې فکر وکړو چې دا کار خو یو کامرا هم کولای شي، یعنی یو کامرا تر ما ښه عکس اخیستای شي. دا یو انزورګر او د کامرې تر منځ فرق به پچیش کې وي. بیا را ولاړ شوم دا پورتریت چې زه کار کوم، په دې کې مې یو مفهومي تغیر راوستی. مثلا د چا پورتریت به مې کار کوسي، هغه ته به مې بیخي خوله نه وه ورکړې، یا به یې خوله بیخي نه وه. بیا له هغه وروسته معاصرو هنرونو ته واوښتم. معاصرو هنرونه چې دي په هغه کې نو یو مخ د هنر په برخه کې مې ډېره غټه ازادي پیدا کړه، چې په هغه کې موږ کولای شو د مختلفو هنرونو څخه کار واخلو. په ویډیو کې موږ له هنر څخه کار اخیستای شو، په انځورګرۍ کې اخیستای شو، په انسټالیشن او همداسې پرفارمنس او حرکاتو کې موږ کولای شو هغه خپل هنري مفهوم وړاندې کړو.
له نورو هنرونو تاسو د رسم لپاره استفاده کوئ؟ مثلا له شعره، له داستانه تاسو ته الهام درکوي چې رسم وکړئ؟
ډیر زیات شیبر صاحب، د شعر په برخه کې چې ده، یعنی زما ډیر تغیر هم له ځینو شعرونو څخه راځي. مثلا د غنی خان شعرونه دي، دغسې نور د اوس عصر تکړه شاعران دي چې د هغوی شعرونه دي یا بیتونه دي، هغسې کله زه لولمه ماته یو تصویر راکوي، یو ذهني تصویر دننه په مازغو کې ماته یو تصویر راکوي چې لنی کمرغه چې زه کولای شم هغه تصویر زه سکیچ کړم، هغه تصویر زه راوباسم د باندې ویښیم.
له افغان انځورګر اقبال ترنک څخه په مننی، پابلو پیکاسو اسپانوی رسام چې د شلمې پیړۍ تر ټولو اغیزمن هنرمند ګڼل کیږي، په 1903 کال کې د 22 کلونو په عمر مړ شو. دی وایي هنر هغه دروغ دی چې موږ ته دا وسره کوي چې حقیقت درک کړو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه.
دا ازادي رادیو ادبي مجلې د پروګرام په دې برخه کې مو له څو نویو چاپ شویو کتابونو خبرو. د همالیا د ایکوسیستم او پایشت کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف د بن په پوهنتون کې د پراختیایي تحقیقاتي مرکز جکپوري څېړونکی فضل اختر دی. د پدې مرکز کې د افغانستان په اړه د اقلیم د تغیراتو او د اوبو پر سرچینو د هغې د اغیزو په اړه څېړنې کوي. ښاغلی اختر په جرمني کې د اوبو د تنظیم په برخه کې ډاکټورا لري. د دې په وینا د یو تحقیقاتي اثر په بشپړېدو کې پروسه شکل د سلواکیا او هنګری ولسمشانو هم ونډه اخیسته و. د ډاکټر اختر نوی اثر په دوو جلدونو کې په انګلیسي ژبه په هند کې چاپ شو چې امتیاز یې په بریتانیا کې د یوې مؤسسې دی. د دې کتاب په لومړي ټوک کې په ځنګلونو کې له مکاني او زماني اړخه د بدلونونو په اړه څېړنې شوې دي چې په دې برخه کې د سپوږمکۍ د اطلاعاتو پر بنسټ څېړنې راغونډې شوې دي. د دې کتاب په دوهم ټوک کې د اوبو سرچینې او د اوبو په تړاو د اقلیمي بدلونونو مسله څېړل شوې ده. د افغانستان په ارتباط له 2003 میلادي کال نه نیولې تر 2013 پورې د واورې په پوشش کې د میاشتې او کال له مخې محاسبه شوې ده. همدارس په دې کتاب کې له 2003 تر 2014 پورې د افغانستان له اوبو څخه د استفادې مسله د میاشتې، فصل او کال په حساب شوې ده. د کتاب د تمرکز یو مهم ټکی د کابل دریایي حوزه ده چې د کونړ، الینګار، کابل، غوربند، پنشیر، چک، لوګر، ګومل او شمال حوزې رانغاړي. د همالیا د ایکوسیستم او پایش کتاب پر پوش د څلورو کتونکو نمونه لیکل شوې دي. په دې اړه مې د ډاکټر اختر نظر وپوښت.
دغه ایډیټران چې دي مؤلفین د څلو کسانو، هغه یو ایډیټر بیرته د بن پوهنتون دی، نوید کمار په نوم باندې، دا نور چې دي د هند مختلفو پوهنتونونو دي. د دوی کار دا چې په تالیف کې کومک وکړي، او دغه متخصصین چې هغه څوک چې په هندوکش شمالیا کې تخصص لري، خصوصا د واورو او د اوبو په بخش کې، نو هغه د رایوځای کولو وظیفه ورته دوی په غاړه، چې مختلفو فصلونو را جوړولو لپاره دوی کار کوي. په موادو، په کیفیت باندې یو څه کنټرول لرلو چې هغه د کتاب پروپوزل داسې و چې باید د ایکو سیستم باندې کار وشي، د اوبو منابع او دغه په تنظیم باندې خبرې پاره کې وشي. نو دا کیفیت موضوع هم دوی پورې وڅنه څه چې کمنټونه ورکي او نظر ورکي چې باید څنګه مختلا شو. نور داخل فصلونه چې دي اغه هر یو فصل تر دوا او دریو نو اخله تر شپږو پورې لیکوالان بیا لري.
تاسو ول چې د نورو کسانو هم په دې برخه کې مرسته سره کړې ده. تاسو دغه اثر یو ډول تحقیقي ده، آیا د دوی تحقیق هم په دې کتاب کې شامل ده که یوازې اډیټ کوي؟
دوی اډیټ کوي، ته تحقیق په دې دوی نه شامل. شاید یو ونی ما مقاله کې د هغه وی د دوی خو داسې نه ده، نورمال حالت کې د دوی تحقیق کې برخه نشته.
یعنی په دې کتاب کې د نورو کسانو مقالې هم چاپ شوې دي؟
بل څه به مرخل کوم شپ
د څو کسانو تقریبا چاپ شوې دي؟
تقریبا تر 15 درجه زیات دي، دقیقه نشم ویل خو 15 درجه زیات دي.
عادتا په افغانستان کې دا دود دی چې یو کتاب که لاس فصلی که شلی او که هر څومره وي چې یو کس لیکلی وي یغه ته بیا کتاب وي، او چې مختلف کسان پکې لیکنې چاپوي یغه ته مجله وي. که یو څه توضیح کړئ دا کتاب.
دا کتاب هغه عموم کې د هیمالیا مملکتونو پلاس کې په بحث لاندې نیسي. دی وجدا یو کس ته وس خبره نه و، او بل دغه ساينسي څېړنې او تحقیقات چې په دې کتاب کې چې په هغه کې بوتان دی، هندستان دی، نیپال دی، چین دی، پاکستان دی، افغانستان دی، پکې نو دومره ملکونو څېړنې دی یو کس ته وس کار نه و. نو دی وجنا دلته ډیر لیکوالان دی، دا مجله نه ده، دا یو ساينسي کتاب دی چې هر فصل یې ځان ته تحقیق کوي، یو ځان ته او وطن باندې مملکت باندې فوکس کوي، تمرکز کوي. نو دی وجنا ډیر لیکوالان لري، هر فصل ځان ته لیکوالان لري، یا د لیکوالان مجموعه لري.
اختر صاحب، د کتاب د تالیف په برخه کې ستاسو نوم لیکل شوی دی، نو ستاسو ونډه تر نورو ډیره ده په دې کتاب کې، دا علت ده؟
د افغانستان باره کې کوم فصل ما لیکل دی هغه اولین لیکوال زه ما، بیا زما سره نور پروفیسوران دي، ساينس پوهان دي چې هغه سره په دې کې شامل دي. دی وجنا اغه کریډیټ ټول ټیم ته ځاستان خو هغه ابتدا د تحقیق زما و چې په دې کې منګه د افغانستان په صورت عموم د افغانستان د ریاي او زبانه د وبو پارک باندې بحث کړی دی. نو دغه وجه د زمانون په ول سر کې راغله.
ساينسي مقالې خو عموما کاپی رائټ ډیر سخت وي، څه ډول افغانان استفاده ترې کولای شي؟
په ټوله کې افغانستان کې په د وبو په تنظیم بخش کې او د واورین پوخ په اړه تحقیقات ډیر زیات کم شوی، یا د نش برابر دي. هغه څو غواړي د استفاده وکړي، هغه یا څېړنوالان کولی شي، هغه کس د اوبو برخه کې پلان گزاري کوي، څېړنې کوي، د پوهنتون استادان یا د اوبو د هایدرولوژي د بخش شاګردان د کولی شي استفاده وکړي. او په دې کې د ضرورت دار افغانستان کې تر اوسه په څومره پلان گزاري کېدله، هغه اکثره بحث په دې را څرخېدل شي، ارقام نشته، نو ارقام نشوال د وجه فرضي شیان بکېدل. دا کومه کې چې د وبو په بحث کې کوم پلان گزاري کېږي، مثلا د افغانستان 90% وبو چې راځي هغه د واورو د پوخ د ویل کېدو د لارې پر راځي. په دې کې موږ هغه محاسبه کړې دي چې د واورو پوښښ څومره کم شوی یا زیات شوی دی، مثلا یا په کومو میاشتو کې کم یا زیات دی. په 2003 کال نو اخله تر 2013 کال پورې د واورو په پوښښ په کمښت یا زیاتوالي باندې باس شوی دی. په دې کې نو موږ هغه تشپینې کولای شو چې د پلان گزاري لپاره د دغه موادو دغه نتایج زموږ دي د دې نه په پلان گزاري په برخه کې استفاده وشي. اگر چې دا کتاب ډېر قیمته دی، فکر کوم زمونږ پیلی د ماسلینو یا د استادانو اقتصادي وضعیت د اجازه نه ورکي چې دغه مواد ته حتی لاسرسي پیدا کړي. دغه وجنه زاجر یم چې که څوک ما سره اړیکه وکړي، زه په مفتاتو غاغي سره وړیا توګه غاغي سره د مواد شریکم، او کله نور تشریح ته ضرورت ولري خوشاله بشم چې د اوسره کومه کوم پاغي مواد شریکولو کې او دغه په تشریح
کولو کې. په روسي کې د پکتیا د پانتون دوه استادانو یو شریکی کتاب د چاپریال ساتنې په برخه کې چاپ کو. په افغانستان کې چې څېړنې هم سخت دي، او لاسرسي هم ډېر روشانو ته څوک نه لري، لنړیوالو ژبو سره چې هم څوک ستاسو پرنګ آشنا نه وي، دا کارونه خو تاسو ته بهتر معلوم دي، ډېر سخت دي. په دغو پانتونونو کې دوی له دې نه استفاده کولی شي، تاسو مرستې ته حاضر یاست، مرسته ورسره کولی شي چې دوی مصرف پیونه کې او ستاسو له دغه تحقیق استفاده وکړي؟
به هیڅ ولنه د بډې زړه خوشاله شمه. چیرته د افغانستان په هر پوهنتون کې که پکتیا ده که هرات ده که ننګرهار ده که کونړ ده که لغمان زمونږ تحقیقات چونکې ټول افغانستان لپاره ده د افغانستان ټول دریایي حوزې په بعضو کې کابل دریایي حوزه ده صرف په بعضو کې د افغانستان ټول دریایي حوزې دي زه هر وخت څلور ساعت آماده یم چې دغه محصلینو سره یو لیټر واخلم مثلا یا د سره سیمینار ورته جوړ کړم دعوت کړی تا په هر څومره چې زما په وسه توان کې وي زه غواړم د موادو سره مفت شریک کړم او غواړم د دوی سره څو ساعته بحثونه داسې ولرم چې دوی ایان غواړي په دغه شانتي ورته مسایلو باندې بحث وکړي چونکې تحقیق لپاره متاسفانه په تیرو کلونو کې هم اوس هم دولت ته بودیجه نه لرله زمونږ افغانستان د یو د فقیرترینو هیوادونو نه دی چې نشي کولای شاید تړونو لپاره د بودیجه ورکړي ډېر زیات پیسو ته ضرورت لري په دغه صورت کې اگر هغه شي چې زمونږ د وسه کې هغه د موادو شریکونه ده یا د دوی سره سیمینارونه ورکول دي او د دوی سره پوهاوی ده او که دوی غواړي هم داسې ورته چې نه دی وکی د لسان په کچه باندې لسان په کچه باندې یا د ماستری په کچه باندې زه او زه به کوشش وکړم چې زما نور ملګری هم ساينس پوهان چې کوم دلته زموږ سره بون پونتون کې یو غټه اداره کړي کوشش به وکړو چې دغه شانتي د دوی سره سیمینارونو کې کومک وکړو دغه مواد سره شریک کړو دا ورته تشریح کړو
له شغل اختر څخه په مننه د افغانستان دننه یو مهم تاریخي کتاب تازه چاپ شو سروش کتاب لورنځي په کابل کې د افغانستان نظامی تاریخ چاپ کړ دا کتاب علی احمد جلالی په انګلیسي لیکلی دی چې متقاعد ستر جنرال شیر محمد کریمی په پښتو ژباړل دی د سروش کتاب لورنځي مسول نجیب الله زیرک د دې اثر په اړه آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان نظامی تاریخ چې د حرب تاریخ ښاغلی علی احمد جلالی د 2015 کال په خیر کې لیکلو چې بیا اوس وختو کې ستر جنرال شیر محمد کریمی پښتو ته ژباړلی دا کتاب درلس فصل لري چې لمړی فصل د اسکندر مقتونی مخکې په افغانستان کوم غلونه سوی دی غور باندې طالبانو تر لمړي ځل تر اتګه پوري په 1598 صفو کې په خکایفت وزیر سایس کې چاپ شوی دی
په کابل کې علوم اکاډمي د سیرنوال محمد آصف احمدزی کتاب فرهنګي ادبي پیشلیک دوم ټوک چاپ کړ دا کتاب پینځه سو څوارلس مخه لري او په دې اثر کې د 1498 1499 او 1400 مریض کلونو فرهنګي او ادبي پیښې په کرونولوژیک ډول بیان شوې دي د علمي څېړنیزو سیمینارونو او کانفرنسونو ادبي محفلونو مشایرو د فرهنګي ادبي اشخاصو د مړینې نیټې د نویو چاپ شوو آثارو او هم د بیلابیلو ادبي بهیرونو او ټولنو فعالیتونو او هم د څو تلویزیونی او رادیوي فرهنګي او ادبي پروګرامونو پیشندنی او معرفي پکې ځای شوی دی د غاصر د پښتو ادب د تاریخ د لیکلو په برخه کې مرسته کولای شي اوس هم د دوه کال مخکې یو کتاب بیواکه صورتونه د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد اجمل شکلی اثر دی چې اکسوس کتاب لورنځي چاپ کړی دی دا کتاب په خوست کې د 12 ټولګي زده کوونکو طارق وزیر لوستی دی له دوی په واورو چې دا کتاب یې ولې د لوستلو لپاره انتخاب کړی او د دې کتاب محتوا څه ده
په دغه کتاب کې هڅه شوې چې فیمینیستي ادبي نظریه موږ ته راوپیژني او پر فیمینیزم مو پوښ کړی لومړی خو د فیمینیزم تعریف په دې ډول ورک شوی دی فیمینیزم د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو حق خوځښت دی چې په لویدیس کې رامنځته شوی دی او بیا پر تاریخ هم باس شوی دی مثلا فیمینیزم چیرته رامنځته شو کوم پړونه وهلی تر کومه ورسه ټولنې ته ګټه څه ده نو د فیمینیزم پر موخه هم بحث شوی دی پراخه بحث شوی دی د فیمینیزم موخه دا ده چې په ټولنه کې عدالت قائم کړي یعنی د جنسیتي تعصب او تبعیض دا بالکل پای ته ورسوي بل بس د فیمینیستي کرکتنې په اړه دا یو ډېر مهم بحث دی د فیمینیستي کرکتنې موخه څه ده نو فیمینیستي کرکتنې په اړه استاد وایي فیمینیستي کرکتنه نروکی د متن په همدغو داخلي انصورو کې شمیري چې د معنا پر برسیرونه کې مرسته کوي او د دې معنا یو وخت نارینه مزاج یا د ښځو او نړۍ ته د نارینه زاویه کارونه هم ده د فیمینیستي کرکتنې موخه دا و چې متونو ته د خپلو ښځینه انګیرنو له زاویې وګوري او هغه نارینه مرکزیت مات کړی چې په دې متونو کې موجود ده. یو بل موخه د نوی پښتنو په مطرح کولو سره د لوستو لیک په مټ د ښځو د حالت بر سره کول دي، او بل په ادبیاتو کې د جنس پالنې او مخالفت او مقاومت ده، او بل په د سبکونو او ژبې د جنسي سیاستونو په اړه د پوهاوي زیاتول هم د فیمینیستي کره کتنې ډیره مهمه موخه ده. بل په دې کې د ادبیاتو کې په دې باندې بحث شوی دی چې دغه جنس پالنه په ادبیاتو کې شته یا نشته، چې دلته استاد یوازې نه یوازې چې معلومات یې راټول کړي، بلکې په هغه یې تحلیل کړي او شنلي دي. دا زموږ لپاره یو غوره کار دی چې په پښتو ادبیاتو کې هم دغه کار شوی دی، او په راتلونکي کې هم هیله ده چې نور کسان هم دې ته توجه وکړي او دغه کار وکړي. ولسي ادب کې که موږ یو د لنډیو په هکله یوه خبره کوو، چې لنډۍ چې دي تر ډیره د ښځو لخوا ویل کیږي، یعنی ښځې په هغې کې خپل تمایلات او غوښتنې ذکر کوي په لنډیو کې، نو په دې باندې هم بحث شوی دی. مثلا ځینې وخت له خپل توان څخه سر ټکوي او په لنډیو کې هغوی ته د موزی یا موزیګي لفظ کاروي، نو په دې باندې هم استاد بحث کړی دی. د هغه لنډۍ راوړي دي کومې د ښځو له لورې ویل شوي دي او خپل فریاد ورکې کړی دی. او په معاصر ادب کې د صوفیا حلیم او ځینو نورو لیکوالو کیسې راخیستې دي. ټولنې ته د دا ډول کتابونو او بیا خاصتاً د فیمینیزم ګټه دا ده چې د جنسیت په اړه لومړی خلک پوه شي چې دا هیڅ ارزښت نه لري، او مهمه نه ده. ښځه هم قوي ده چې وغواړي کار وکړي، هم په عقل له چا کمه نه ده، هم په علم له چا کمه نه ده، له نارینه کمه نه ده، بلکل دا هر څه کولی شي. او دا باید هیر کړو چې ښځې کمزوري دي، نه داسې نه ده، ځکه په ټوله نړۍ کې موږ ته اوس ثابته شوې ده په علمي لحاظ، په هر لحاظ موږ وینو په نړۍ کې یا افغانستان ورخه چې ښځې ډېر څه کولی شي، هماغه څه چې نارینه کولی شي آسانۍ ښځې هم کولی شي، هېڅ ستونزه نشته. او زموږ په ټولنه کې د هلک تعلیم ته فکر کېږي خو د نجلۍ نه کېږي، او بیا کله نجلۍ ته خو لومړی وایي چې پوهنتون تا ته ګټه نه کوي، او بیا کله چې استاد هم په دې باندې بحث کړی چې کله تعلیم حق ورکوي بیا ورته وایي چې ته ادبیات ولوله، چې یو ښوونکي شي بل شمال والا، بیا ورته وایي چې ته اوس مهال له خلک لږ د تې په ارزښت هم پوهېدلی چې تې ولوله. یعنې د نورو په ارزښت زموږ خلک تر ډېره په دې نظر دي چې دا هېڅ ګټه نه کوي ښځې لپاره، مثلا کمپیوټر ساینس، انجینري، حقوق، زراعت. خو نه، موږ چې په ټولنه کې یو انجینر لرو ولې دوه ونه لرو، چې 5 میلیونه انجینران لرو ولې 10 میلیونه ونه لرو، نو همدا ډول حقوق پوهان 10 لرو ولې 20 ونه لرو. یعنې نیمه ټولنه ده چې ښځې هم کولی شي ډېر څه وکړي. یعنې په ټوله کې دغه عالي او لوی کتاب چې زه یو بهترین کتاب د پښتو ژبه کې ګڼم، دا خلکو ته بیخي یو نوی فکر ورکوي، خو نه یوازې په د فیمینزم، په نورو برخو کې هم زړه روایات، زړه فکرونه، زړو خبرو له سره فکر وکړي، هغه تحلیل کړي او ښه یې له بدو بیل کړي. نو ډېر یو بهترین کتاب دی، او له ځوانانو چې په هره برخه کې زده کړې کوي هیله مدا ده چې دغه کتاب مطالعه کړي. واقعا د استاد ښکلي نور کتابونو ته به هم زړه وشي چې دغه کتاب ولولي، یعنی دومره په ښه ډول لیکل شوی او ډېره خوري ورباندې شوې ده.
د دولسم ټولګي زده کوونکی طارق وزیر.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
وړاندې پرې خبرونه کې د عابدې سپوشموي او نعیمی غنی شعرونه لرو، خو مخکې تر دې شعرونو د شعر وی ځالې تصور ښکاره کوو. د افغانستان دننه بهیرونه په تیرو شاوخوا 2 لسیزو کې د ګڼو په باور د شعر او ادب د خوړېدو اصلي مرکزونه دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو ادبي بهیر راپور فریده سیال اوروي.
په پکتیا کې د پکتیانا ادبي بهیر غونډې روانې دي. د پکتیا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د 3م کال محصل افضل محمد زیار وایي چې د پوهنتون له لومړي ټولګي تر ننه د بهیر ته ورځي. د ده په باور د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي لپاره بهیرونه د لابراتوار حیثیت لري.
بهیرونه د عملي زده کړو ځای دی. هغه څوک چې ادبیات لولي په بهیرونو کې په عمل کې وړاندې کولی شي، او هغه څوک چې بهیرونو ته ځي له بیلابیلو فکرونو، له بیلابیلو نظرونو سره مخ کیږي. په بهیر کې موږ له بیلابیلو پښتنو سره مخ کیږو. د پښتنو د ځوابولو لپاره موږ مطالعه ته اړ کیږو. موږ باید د دې لپاره چې پښتنو ته ځواب ووایو مطالعه وکړو. نو د مطالعې لپاره، د خپل فکر څرګندولو لپاره، د جرأت لپاره بهیر تر ټولو ارزښتناک ځای دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې په 1392 لمریز کال کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځی رامنځته شو. د دې پوهنځي د څلورم کال محصل منیل جان فطرت ازادي راډیو ته وویل چې د ادبیاتو د پوهنځي تر جوړېدو کال وروسته د پوهنتون استاد او لیکوال ایمل شمر هڅې پیل کړې چې د محصلینو لپاره بهیر جوړ کړي. همغه و چې دا بهیر پرانیستل شو. فطرت په دې اړه چې په دې بهیر کې څه هڅې کېږي ازادي راډیو ته دا واتس اپ لاري په رلیکلي پیغام کې وویل:
پکتیانا علمی ادبی بهیر هغه بهیر د چونی زناست لري. په هر ناز ته کې درې برخې لري. چوله برخې راپور، دویمه برخې بیلابیل برخې لري، کتاب خودنه، کره کتنه، ادبی یا علمی لیکچر، او دریمه مشاعره ده.
د دې اونیز بهیر خوندو ته د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د محصلینو سربیره د نورو پوهنځیو محصلین هم ورزي. د دې پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دویم ټولګي محصل عبدالمنان ورخت چې د دې بهیر فعال غړی دی وایي:
وایي نه یوازې د ادبیاتو د محصلانو پر وړاندې، بلکې د پکتیا پوهنتون د ټولو پوهنځیو د محصلانو لپاره خلاص دی. هر اونۍ غیږه له ځوانو شاعرانو، ادیبانو او د ذوق له ملګرو ډکیږي. تیانا علمی او ادبي بهیر د محصلانو او ادیبانو په څیړنیز شعور کې د پام وړ موثر تمام شوی دی، او د کره کتنې د اصولو د تطبیق او د شاعرانه مزاج د روزنې فعال کور دی.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بهیر غونډې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګډوډې شوې، چې په وروستیو کې د بهیرونه بیا په بیلابیلو ولایتونو کې په غوړېدا دي.
په ګردیز کې د پکتیانا ادبی بهیر راپور و. په ادبی بهیرونو کې نجونو د جمهوریت په وخت کې هم ډیره لږ برخه اخیسته، او نن سبا نجونې او میرمنې په دې غونډو کې نه ښکاري. خو په پښتو ادبیاتو کې د ښځو پر وړاندې هیڅوک سترګې نشي پټولی. که لنډۍ له دې ادبیاتو لرې کړو حال به یې څه شي؟ د نعیمې غني شعر لرو چې مینې صابر ویلی:
عجیب لوبه د ترمنځ د سیلې او چراغ طوفانی شپه ده. په خطره کې مې کېږده یو څراغ، چیرته چې عقل زولنی وي خیال وزر نه لري. چیرته چې عقل زولنی وي خیال وزر نه لري، هلته په څه تمه رڼا کوي سپوږمۍ یو څراغ. دواړه دیوی ادی زامن دواړو یو بل ووژل. دواړه دیوی ادی زامن دواړو یو بل ووژل. اوس په دوه شناختو منجوره یو مورکه یو څراغ. ګړۍ په څومره تقدس د وخت تسبی اړوي. ګړۍ په څومره تقدس د وخت تسبی اړوي. او کور دی ډک له انتظاره د کړکۍ یو څراغ. ځنې ترور وي چې اول خپل کوم هوس پوره کړي. ځنې ترور وي چې اول خپل کوم هوس پوره کړي. چا سره غم وي د یوې مړۍ ډوډۍ یو څراغ. آبا ما نه وي په تعلیم به د شمله لوړه کم. آبا ما نه ویل چې نخه ستا پګړۍ یو څراغ. په هر قدم یې د طوفان مقابله کوله. په هر قدم یې د طوفان مقابله کوله. په ټوله لاره ډارېدمه په نجلۍ یو څراغ. په ټوله لاره داری دما پنجلی و چراخ.
مینی صابر د نیمی غنی شیر د کلمه کوا لدوی مننه د دی خبری مجلی و رسیو ترسیدلیو. پو یو بل شیر مو بیا هم د ادبی تندی د ماتی دو حدسه کوا لابیده سپشمی چخه پا مننی چه دا شیر آسادی را روی ادبی مجلی تا رالی شلی.
زما زړګي کې ډیر شوي ته خو وی زما زړګي کې ډیر شوي. زنو ولې تر کابه در سره لاړم ما د عشق په اوبو ځان و پاک ساتلی، ما د عشق په اوبو ځان و پاک ساتلی، د جنون تر دایره در سره لاړم مورې، هغه ورځ به هیره نه کړم زه چې، مورې هغه ورځ به هیره نه کړم زه چې، لوڅې پښې تر هدیرې در سره لاړم. ته د خپلو په لفظونو شوې پښیمانه، ته د خپلو په لفظونو شوې پښیمانه، زه تر هرې ارادې در سره لاړم. ستا کاته لکه د میو رانه ګوټي، ستا کاته لکه د میو رانه ګوټي، زه تر عرشه پیمانې در سره لاړم. ته مې هیله ته ارمان، ته مې زړګی وې، ته مې هیله ته ارمان، ته مې زړګی وې، د ژوندون له زاویې در سره لاړم. وخت مو کم و خو زړګیه تر دې دمه، وخت مو کم و خو زړګیه تر دې دمه، تر آخرې ثانیې در سره لاړم. زه د مینه کې نری تار کې تړلې، زه د مینه کې نری تار کې تړلې، په وړو کې اشارې در سره لاړم. ګوره ستړی یم له جنګه سوله غواړم، ګوره ستړی یم له جنګه سوله غواړم، ستا لپاره تر دوهې در سره لاړم. زما یادونه زما خوبونو کې ایثار یې، زما یادونه زما خوبونو کې ایثار یې، زه له خپلې حافظې در سره لاړم. خلک وایي چې ته تلې خو زه لا هم یم، خلک وایي چې ته تلې خو زه لا هم یم، په همغه ورځ ادې در سره لاړم. تا چې مانه د ژوندون حساب غوښتلو، تا چې مانه د ژوندون حساب غوښتلو، زه د خدای تر ادارې در سره لاړم. زه مینه ستا پر غږ ومه، نو ځکه تا کولې زمزمې در سره لاړم. ما د مینه کې شیرونه پخوله، ما د مینه کې شیرونه پخوله، تر آخرې قصیدې در سره لاړم، تر آخرې قصیدې در سره لاړم.
دا بدې سپوږمۍ له دې شعر سره د ازادي راډیو د ادبي مجله رانغاړو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم. په مخه مو شه.
پغام نرزی کرد جندون ژوندون